د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو عمومي منشي وایي چې د افغانستان شخړه د فوځي لارې حل کېدای نه شي. تاکل شوی چې نن به د شمالي کوریا او جنوبي کوریا جمهور رئیسان په سرحدي کلي پانمونجون کې ملاقات وکړي، او په منځني ختیځ کې د سولې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه به ممکن په ډیرو سختو شخړو کې راګیره شي. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان لانجه د فوځي لارې حل کېدای نه شي. هغه ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې دپاره د ولسمشر غني د بې ساري وړاندیز هرکلی کوي، او هغه د فوځیانو د زیاتېدو او د مالي ملاتړ ژمنه هم نوې کړې ده. د ناټو د نهه ویشتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن د افغانستان د سولې په مسلې هم بحث وشي. له بلې خوا د ناټو د غړو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په برکسلس کې د روسیې سره د روان تشنج په مسلې هم بحث وکاندي. د ناټو د غړو ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د هغې پیښې نه څو هفتې وروسته جوړه کړې ده چې په هغې کې غربي ملکونو په مسکو د دې الزام ولګو چې په برطانیې کې خپل یو پخوانی جاسوس مسموم کړی دی. د هغې په مقابل کې برطانیې، فرانسې او د امریکا د خپلو ملکونو نه د روسانو زیات شمېر ډیپلوماټان وشړل. په دغې غونډې کې به د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د خاورې د روسیې د خاورې سره د کریمیا د زمینه کېدلو د منځني ختیځ او د شمالي افریقا په خاص ډول د عراق د مسلو په باب بحث وشي. ټاکل شوی چې نن به د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د پان مانجون کلي ته چې دغه دواړه کوریاګانې سره بیلی لاړ شي. په دغه کلي کې په 1953 کال کې د کوریا د جنګ اوربند هم لاسلیک شوی و. هغه به هلته د جنوبي کوریا د مشر مون جی اون سره وګوري، او دا به د دواړو کوریاګانو د مشرانو ترمنځ درېم ملاقات وي. مګر دا به اول ځل وي چې د شمالي کوریا د کمونیست ګوند مشر د جنوبي کوریا خاورې ته داخليږي. له دې نه مخکې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د مشرانو دوه غونډې په 2008 او 2002 کال کې په شمالي کوریا کې شوې وې. له بلې خوا چین د دغو دواړو مشرانو ترمنځ دغه تاریخي غونډه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره یو مهم ګام بللی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه به ممکن په ډیرو سختو شخړو کې راګیره شي. دغه استازي نیکولای مالدینیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي که چېرې د اسرایلو او د حماس ترمنځ بیا شخړه پیدا شي، دا به په غزې کې د فلسطینیانو لپاره ډیر بد عواقب ولري. هغه ویلي دي چې د غزې په تړانګه کې تقریبا 2 میلیونه فلسطینیان چې ډیر غریب دي ژوند کوي. د تیرې میاشتې راهیسې هره جمعه په زرګونو فلسطینیان د هغې کتارې سره نږدې احتجاجي مظاهرې کوي چې غزه د اسرائیلو نه بیلوي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای د میاشتې په 14 نیټه برطانیې ته سفر وکړي، او هلته به د برطانیې د صدراعظم تریسا می سره د دواړو ملکونو ترمنځ د دوه اړخیزو روابطو په باب خبرې وکړي. ټرمپ او می په سویزرلینډ کې د دې کال د جنوري په میاشت کې د نړۍ د اقتصادي ټولنې د مشرانو پالي غونډه کې هم کتلي وو. برطانیې ته د ښاغلي ټرمپ سفر رسمي نه دی، او د دې توقع نه کیږي چې هغه به د برطانیې د ملکي او د شاهي کورنۍ د نورو غړو سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وایي چې د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو په باب لا کومه فیصله نه ده شوې، بلکې واشنگتن په دې کار کوي چې د خپلو اروپایي متحدینو سره داسې لارې پیدا کړي چې دغه موافقت بهتره او اصلاح کاندي. مګر د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون چې خپل سفر په امریکا کې پای ته رسولی وایي چې هغه فکر کوي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د امریکا د دغه تړون نه وباسي. مګر ښاغلي مکرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پارلمان غړو لیدې ته واصل چې امریکا د ایران د اټومي موافقې نه ونوځي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ روان اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د دوو اروپایي مشرانو سره ګوري. د امریکا ژغ خبریال سیدنی سین رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولي.
د سیاسي چارو کارپوهانو د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي مکرون ترمنځ د ملګرتیا د نښو نښانو موندلو کوشش کوو او دغه دواړو مشرانو هغوی ناهیلي نه کړو. ټرمپ ویل هغه په ما ډېر ګران دی او بیا یې اوسه ډېر جالبه وشول. یعنې دغه دواړو مشرانو د نیمې دقیقې پورې د یو بل سره روغبړ وکړ. د مکالمې پوهان کریسټوفر او لریچ وایي چې د هغوی ترمنځ خبرې ډېر شیان د دې دواړو ترمنځ څرګندوي. هغه وایي
It's a relationship marked by also a power balance.
د دوړو ترمنځ اړیکې د قدرت په توازن پورې هم اړلې. دوړو کوشش کوي چې د یو بل نمخ کې شي. دغه مونږ د دوړو د روبر نه هم معلوم کړه چې اتل ثانیه دوام وکړه. سیاسي مورخ مډل کوي چې دوړو مشران به د دغو اړیکو نه خامخا ستر لا سګړي. هغه وایي
It does enhance his stature. It gives him a sense that you know he can be on the world stage.
دا ډول کار ټرمپ ته موقع ورکوي چې د ځوان نړیوال رهبر سره یو ځای په یو سټیج باندې وځلیږي او خلک هم هغه ته هغه امر توجه وکړي لکه چې ځوان رهبر چې ډېر کشش هم لري مکرون ته وکړي. د ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د تیر ملاقات په وخت ځینو کارپوهانو ویل چې بیخي ډېر سوړ هرکلی شوی و. مریکل د جمعې پورې سپینې ماڼۍ ته راځي او اوس کارپوهان دې ته په تمه دي چې دې ځله ولسمشر ټرمپ هغې ته کوم ډول هرکلی وایي. کارپوهان په دې هکله څرګند فکر نه لري چې آیا مکرون او مریکل به په مختلفو مسلو ټرمپ موافق کړی شي او که نه. په دغه مسلو کې د ایران سره د اتومي وسلو په سر د موافقې دوام، د اقلیم بدلون او سوداګري شامل ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په جنوبي کوریا کې د کوریاګانو د مشرانو ترمنځ لس کاله وروسته بیا لیدنې کېږي چې دا د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ دریم ځل دی چې نن د جمعې په ورځ کېږي. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشران یو لس کاله وروسته غونډه کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا جمعه د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان سره د روغې جوړې د کلی پان مونجوم د سولې د کور د ودانۍ په لومړي پوړ کې ملاقات کوي. د دوو کوریاګانو غونډه به د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د ملاقات فرصت برابر کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون دغه اقدام ستایلی خو ویلی دی چې د پخواني حکومتونو تیروتنې به تکرار نه کړي.
موږ فکر کوو چې دا د شمالي کوریا او د نړۍ لپاره عالي ګام دی و وګورو چې څه کیږي. زموږ ملاقات کیدای شي ښه وي، کیدای شي ښه نه وي. که چیرې دا ملاقات مناسب او معقول نه وي، د امریکا د پخواني حکومت برعکس زه به له دې خبرو ووځم.
که څه هم د دواړو کوریاګانو ترمنځ د تیر کال د ترنګلتیانه وروسته دا غونډه یو مثبت اقدام بلل شوی، خو د جنوبي کوریا خلک د شمالي کوریا په اړه بیلابیل نظرونه لري.
شمالي کوریا د خپل هیواد په وړاندې د امریکا د پالیسۍ له امله اټومي وسلې لري. زه فکر کوم که د دواړو کوریاګانو په غونډه کې د سولې د یو تړون په شکل د شمالي کوریا د حکومت خوندیتوب تضمین شي، شمالي کوریا باید خپل اټومي پروګرام ودروي.
د رژیم د خوندیتوب تضمین جنوبی کوریا څنګه دا تضمین کولای شي چې امریکا یې هم نشي کولای؟ آیا موږ د دې سره د شمالي کوریا د ظلم فلمونو په بدل کې ورته انعام ورکوو.
د جنوبي کوریا اکثره خلک غواړي د دواړو کوریاګانو ترمنځ مسلې په سوله ییزه توګه د خبرو اترو او همکارۍ له لارې حل شي.
زه هیله لرم چې د دواړو کوریاګانو مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د بلې جګړې د پایل مخه ونیسي.
د یوې نظر پوښتنې له مخې چې تېره اونۍ خپره شوې، د جنوبي کوریا 80% خلکو هیله څرګنده کړې ده چې د دوو کوریاګانو ترمنځ غونډه به د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هغه څه ردوي چې وایي د دل هیواد سره دی د 2015 کال په اټومي تړون کې بدلون راسي او نورې مادې دی ور اضافه سي. د بلې خوا په همدې وخت کې اروپایي هیوادونه دا هڅه کوي چې جمهور رئیس ټرمپ په دې قانع کړي چې دغه تړون ته متحد پاتې سي. د رپورټ تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی درکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پر وینا چې ویلې په دې وسنی قرارداد بل قرارداد ور اضافه کېدلی شي کلکه نیوکه وکړله.
داسې ویل شوي دي که دا خبره سمه وي چې دا قرارداد دې پر ځای وي او د دې تر څنګ یو بل قرارداد ور اضافه کوو. ما په خپله څو ځلې له ښاغلي مکرون سره په ټلیفون او یو ځل په تفصیل سره مخامخ خبرې کړې دي. ما ورته په صراحت وویل چې موږ یوه جمله هم په دې قرارداد کې نه ور اضافه کوو او یوه جمله هم ترینه نه کموو. اټومي قرارداد اټومي قرارداد دی.
ولسمشر روحانی د ولسمشر ټرمپ هغه خبرې هم رد کړلې چې د فرانسې د ولسمشر مکرون سره په خبري کانفرنس کې وکړل. ښاغلی ټرمپ د ایران سره پر اټومي قرارداد له اول نه څو ځلې کلک انتقاد کړی دی.
دا لیونتوب دی، د خندا وړ دی او دا قرارداد باید هیڅکله نه وای شوی.
ښاغلی ټرمپ له ایمانوئل مکرون سره په خبري کانفرنس کې د هغه خبریال پر تبصره ډیر سخت انتقاد وکړ چې ویل ایران ښایي دې ته چمتو وي چې خپل اټومي پروګرام بیرته پیل کاندي.
هغوی هیڅ شی نشي شروع کولای. که پیل یې کړي نو تر پخوا به ډیرې سترې ستونزې ولري. زما خبره په یاد ولره.
په واشنگتن کې به څو اونۍ د ایران پر اټومي قرارداد او د شمالي کوریا سره د سرمشریزي غونډې پر څرنګوالي ډیر جدي غور روان وي. د امریکا یو سناتور وویل که چیرې د ټرمپ اداره پریکړه وکړي چې یو طرفه بندیزونه بیرته پر ایران نافذ کړي، نو یو غټ خطر به قبول کاندي.
ایرانیان به څنګه ځواب ورکړي؟ موږ به څه کوو؟ آیا موږ به په دې کار کې یوازې او تنها یو؟ په پای کې به دا څنګه زموږ امنیت ښه کړی شي؟
که څه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تړون بې ګټې او بد تړون بللی دی، خو هغه دا خبره ونه کړله چې د می په 12 به امریکا له دې تړون نه ووځي او کنه. دا وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر دا تړون د یو بل کال لپاره لاسلیک او تایید کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې په روان کال کې د مهاجرینو د لاسنیوي او د سوریې سره د بشري مرستو په خاطر تقریبا 4.5 میلیارد ډالره کوبک وکړي. په بروکسل کې د مرستو کوونکو هیوادونو د غونډې څخه 1 میلیارد ډالره مرسته غوښتل سوې وه، خو د امریکا په شمول اکثره هیوادونو سملاسي د مرستو اعلان ونه کړ. نورحال په رپورټ کې واوري.
په سوریه کې له روانې جګړې 8 کاله تیر شول، خو د ختمېدو یې هیڅ څرک نشته. د جنګ اصلي قربانیان ملکیان دي.
اټیکس اون سیویلینز اند سیویلین انفراستراکچر
د کړکیچ لا پیلېدو راهیسې اوس پر ملکیانو او ملکی تاسیساتو بریدونه خپل وروستي حد ته رسیدلي. د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې ملګرو ملتونو پر روغتیایي مرکزونو باندې 2 اویا بریدونه تصدیق کړي دي.
په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو دغه مقام د شورا له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د سوریې د ولس د ساتلو لپاره ډیر څه وکړي.
د ملکیانو امنیت باید ټینګ شي او په دوامداره ډول یې خیال وساتل شي او له تاسیساتو نه جلا شي. په خاص ډول پر روغتونونو باندې بریدونه باید ودرول شي او ټپیانو او ناروغانو ته باید اړتیا وړ درملنې او خدمتونه برابر شي.
پر ملکیانو وروستیو خونړیو بریدونو ډېر خلک له خپلو اصلي مې نسخه بې ځایه کېدو ته مجبور کړي. د چهارشنبې په ورځ په بلجیم کې د مرسته کوونکو هیوادونو غونډې موافقه ونه کړه چې په سوریې او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستې لپاره 2 میلیارد ډالر ور
تایید کړي چې په دې کې امریکا هم شامل ده، چې په وروستیو کلونو کې سوریې او سیمې سره له 1 میلیارد ډالر څخه زیاتې بشري مرستې
ملګری ملتونه وایي چې له 14 میلیون څخه زیات سوریایان بشري مرستو ته اړتیا لري. تر 15 میلیون څخه زیات خلک له سوریې څخه مهاجر شوي دي او د تخمین له مخې 450 زره خلک له 2011 کال په دې خوا په روانو شخړو کې وژل شوي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پښتون ژغورنې تحریک د همدې راروانی یک شنبه په ورځ، یعنی د اپریل په 9 په سوات کې احتجاجي غونډه کوي. په سوات کې د تحریک یو فعال مهناز ناز چې په غونډه کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅولو لپاره کور په کور ګرځي، او میرمن ناز امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په لسګونو ښځو چې د کور نارینه یې لا درک دي په غونډه کې د ګډون ژمنه کړې. هغه وایي چې په سوات کې د غونډې لپاره د کمپاین په وخت کې ورته ځینې خلک ګواښونه هم کوي. پام وکړي، د مدني حقونو فعال مهناز ناز سره د نظرانې یوسفزی مرکېته.
مطلب د دې لپاره موږ کمپین شروع دي او ډېر زیات تللی وکړو، نو ان شاء الله نه کوم مطلب دغه د فیمل سایډ نه نه چې هغه تقریبا داسې د ریکارډ کې چې موږ لاړو نو هلته کې موږ حسابه ونو تقریبا 450 هغه ایریا چې د پای کې دومره زنانه مو ته وویل چې موږ به درځو او خامخا به په دې جلسې کې دې کې مطلب هغه خلک دي که نه چې کوم دا هغوی د چا رومه د چا مطلب پلاران د چا خاوندان د ځینو هغوی چې دي نشته، نو زیات تر هغه خلک چې لکه تاسو خو دا اواز پورته کړی دی چې لکه دغه کسان چې دي نو دا دې را پیدا شي، نو په دې کې زیات تر هغه کسان چې دي نو هغه بې ګناه نشته چې تر اوسه پورې لا د سیافته هم نشته، نو هغه زنانه هغوی چې موږ خو به خامخا درځو او په دې کې به باقاعده په جلسه کې تفصیل چې وکړو او بالکل خفه ګڼ شمېر به موږ راځو.
خب مهناز، دغه ښځې چې تا وویل چې کومو د کور سړی ورک شوی دی، دا د زیاتره د کومو علاقو دي؟ ته خو په منګوره کې اوسېږي، نو دغه خلک د کومو زګونو دي؟ منګورې خلک په کې مشتي او که نه دغه د بر سوات خلک دي ټول؟
نه نه، په دې کې ګورم تاسو ته اومي که نه چې د بریکوټ په دې کې وینو چې کوم کمپین وکړو، د منګورې خلک په دې کې دي، د مټې خلک په دې کې دي، د خلک په دې کې دي، د مختلف ایریاز دي، دا یوازې نه دي چې دا د بر سوات دي، د ډېر مختلف ممکن کوم اجر دي، دا زیات
دا راته وایي چې ځینې داسې خلک په سوشل میډیا په ټویټر فیسبوک باندې خلک دا خبره خوري وي، هلته ځینې خلک دي د فوج کسان دي چې هغه سواتیان یې رہی چې جلسې له مزه یې، دا رښتیا دي؟
بالکل دا خبره روانه ده، هغوی دا خبره کوي چې دا جلسې له مزه یې او دا خطرناک خلک دي، نو ډېر خلک په کې چې هغه په جامې ته ډېر خبره پوه دي، هغه دوی ته انکار کوي چې ولې موږ نه ځو، دا خو زموږ د حق اواز دی، دا خو به موږ خامخا د دوی شرکت کوي، ځکه چې د دې نه مخکې څوک پاسېدل نه شي، دا خو د دوی د تبدیل خلاف په چاعد شوی شي، هغه چې تاسو ته خبره وکړم نو هغه به هم نو، نو په دې وجه باندې هغوی ټول خلک په دې خبرې نه انکاري دي که تاسو موږ یروئ هم خو اوس د پښتون اواز دی، دا به موږ خامخا په دې کې شرکت کوي، ځکه چې سرکمه ډېر موږ برداشت کړو، ډېر هر څه موږ برداشت کړو خو اوس نه شي برداشت کولی، نو زه په ځای باندې دیاري مطلب ګورئ لکه د جرسي دپاره موږ درې هغه پورې کړي چې زموږ کسانو چې دي هغوی دا فلیکسونه لګولي دي، د جلسی د د د اونت کی سفارې کې کوم ځل کړه نو ها فلیکسونه موږ نن ته پټه ولګې چې هغه فلیکسونه یې څنګه هغه هم څه ولې دا هغې کړي دي ولر کړي دي مدینې نه نور څه کیږي او بیا کله په کومې په جماعتونو ګرځېدلې دي چې په دې جلسې کې تاسو شرکت نه کوئ نو دا خو ډېر زیات لکه غیر قانوني کار دي کوي ځکه چې موږ خو ښه لکه قانوني کار د عین په قانون عین دن نه یو خبره کوو
نو تا ته سخت کاری چې خلک به وېریږي او کېدې شي د خلکو شرکت کم شي په دې جلسې کې
بالکل نه داسې نه ده ځکه چې هغه ټول خلک اوس پوه شوی دی ځکه چې کومه جلسه شوي ده نو هم زیات تر دغه شان حرکتونه شوي دي د خلکو ګرفتاریانې پکې هم شوي دي ډېر زیاتې خلک وېرولی دی خو بیا که تاسو به کتلي ویني چې د لاهور په جلسه کې په زرګاو کسانو شرکت کړی دی دغه شان چې د پېښور د ټولې نه غټه جلسه وه په هغې کې هم ډېر زیات ډېر خلک وېرولی دی چې دا تاسو مه کوئ تاسو مه کوئ ممکنه چې څوک دغه روان دی نو دغه شان هلته هم وو خو بیا هم ډېر زیات خلک په ګڼ شمېر خلکو شرکت وکړو زما امید دی انشاءالله چې یو کم موږ سره چې دا کم خلکو ملګرتیا کړې ده او دا کم خلک چې راویښ شوی دی نو زه وایم چې هغه به انشاءالله چې په زرګاو خلک به په دې جلسه کې وي او دا به تاریخي جلسه وي انشاءالله.
ستاسو د وخت نه مهناز ډېره مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د اپریل 15مه په نړۍ کې د ملاریا سره د مبارزې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیواله ټولنه د نړیوالې ټولنې سره په شریکه دا غږ بدرګه کوي چې باید د ملاریا د ناروغۍ د بیا راپیدا کېدو د خطر مخنیوي وسي. نور حال پر رپورٹ کې واوري. په تیرو څو کلونو کې د ملاریا سره د مبارزې د بریو د ورځې په توګه منځل کېده خو سش کال کې سبا دلدا د روغتیا نړیواله ټولنه وایي چې د 2014 کال د پیل څخه پس د ملاریا ضد د کامیابۍ بهیر په ټپه درېدلې او د 2020 کال پورې د نړۍ څخه د ملاریا د ناروغۍ د ختمولو هدف هم ورستر بلې په سختۍ وعده کوي. د WHO اداره کې د ملاریا د مخنیوي د نړیوال پروګرام مسؤل پیدرو الونسو وایي چې موږ چې په ځینو ملکونو او سیمو کې د ملاریا د مخنیوي په لړ کې چې کوم پرمختګ کړی وو هغه بیرته په شا روان سوی.
د دې شاتګ له کبله موږ په کال کې قریب 250 میلیونه نوي د ملاریا مریضان وینو او دې سره کال کې د ملاریا د لاسه د مړو شو انسانانو شمیر هم 4.5 لکو ته رسیږي. نو د تاریخ نه دا ثابته شوی چې کله هم پرمختګ بند شي نو معنا دا ده چې شاتک شروع کیږي او ملاریا بیرته په خورېدو ده.
د ملاریا څخه د مرګونو زیاتره پیښې په افریقا کې کیږي. د 15 کاله څخه کم عمره ماشومان، حامله ښځې او د ایډز مریضان د ملاریا د خطر سره مخ دي. ښاغلی الونسو وایي چې باید ملکونه او مرسته ورکوونکي د ملاریا ضد سیاسي او مالي مبارزه قوي کړي.
موږ باید نوی او عصري وسایل ولرو چې ملاریا ورباندې معلومه علاج او مخه ونیسو. موږ په فکر اوس چې کوم امکانات لرو هغې باندې د ملاریا سمه مخه نشي نیول کېدی.
د ملاریا په موضوع په لندن کې د دې میاشتې په کنفرانس کې هم خبرې سوې. په غونډه کې د مایکروسافټ د کمپنۍ مشر بیل ګیټس د ملاریا ضد مبارزه کې په میلیارډو ډالره ورکړي دي. هغه په دې لړ کې د نورو مرستو ژمنه هم کړې ده. د WHO په اټکل قریب 5.5 میلیونه ډالر هر کال په کارېږي چې د ملاریا ضد نړیواله مبارزه ورباندې وسي. خو تر اوسه د دې پیسو نیمایي برخه د خلکو لخوا په سوو ژمنو کې یاده سوې ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
2002 کال را ورسته د امریکا حکومت او په خاصه توګه د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د فدرال هوایی چلن ادارې د افغانستان د ملکی هوایی چلن د سیستم فعال کېدو د بیا رغونې لپاره نږدې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په افغانستان کې د ملکی هوایی چلن په فعالیتونو پرمختګونو او ستونزو د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې د رئیس محمود شاه حبیبی سره مرکه کړه.
ابي بي سي تاسو واشنگتن تم سړي مشم امریکا غږ استودیو ته
شکر کوم مودان
اجازه راکړه اول کزمنګ لیدونکو ته د سې معلومات ورکړي کې دې شتا سيزن وخت تبصری کړي چې هوایي چلن خصوصا د ملکی هوایي چلن په افغانستان کې فعالیت څه رقم مجموعه ده څومره پروازونه لري تیاری لري ستونزې داسې عمومي معلومات اوسه
بسم الله الرحمن الرحیم اول خپل سلامونه تاسو ته او تاسو د تلویزیون محترم لیدونکو ته وړاندې کوم
مننه
د افغانستان هوایی چلن سکتور چې خصوصا د افغانستان چې پر یو چا پروت ملک دی ډیر مهم دی او تقریبا په د تیرو 15 کلونو کې نه ډیر پیشرفت هم شوی دی په دې کې یعنی کومور تقریبا په 2002 هم کال کې وګورو په خپل د اوسنی حامد کردې نړیوال هوایی ډګر سره هاته پروازونه نه کېدل پر دا چې موږ وډیرو کوشنی ولایتو ته یا هوایی ډګرونه ولرو او یا هلته پروازونه وکړو چنن خوشبختانه په افغانستان کې موږ 25 هوایی ډګرونه لرو چې په هغه کې یو وشت داخلي هوائي ډګرونه دي او سلورې بیمللي هوائي ډګرونه دي او تقریبا ټول فعال دي او ټول ته پروازونه کیږي او تقریبا کوس د ځین امنیتي مشکلات پر اساس باندې تاسو خبر است چې د ځکني ترانسپورت څخه خصوصا دولتي چارواکي د بیمللي موساتو د استفاده نس کولای هغه ټول د وصل مهمه نقطه هوائي ترانسپورت یاد دي څخه استفاده کوي او په خوشاله یو چې د افغانستان په انکشاف کې د سکتور د لارې یو ډېر مهم رول فعلاً لوبو
یو پښتنه مې هم دا کارت کې وداسته ستکه چې په ځمکنۍ ترانسپورت د ډېر ستونزو سره مخامخ دی هم جغرافي او طبیعت د افغانستان داسې دی چې غرنۍ دی چې جوړول سخت دي تونلونه یا اوایي چلند باندې ډېر اتکا کې هغه ته به د ظرفیت لرل امکاناتو برابرول ډېر قیمته تمامېږي دا نو څومره برابر کړي تر اوسه پورې او کده سلان معلومات ورکړي چې څونه پروازونه داخلي لري د ورځې
کمو شوګورو یعنی تقریبا په دغه تیرو کلونه کې نه ډېر ظرفیت سازي شوی دا په 2015 کال کې د افغانستان ټول فضا چې مخکې د ناتو او امریکایانو د خاصه کنټرول دل د افغانستان دولت را انتقال شو فعلا د افغانستان ټول فضا د افغانستان د دولت خاصه کنټرول لري د افغانستان پر فضا باندې د روز د 300 در 350 پرې موري आवाज وبوري پروازونه لرو په خپل د افغانستان په فضا کې په ورځ په سلو پروازونه هاته تر زرو پر رسیږي چې په هغه کې هم کوملکی دی کني نظامي دی او ائتلافیز واکونه دي د ټول د افغانستان د دولت خاصه کنټرول لري او د افغانستان فضا د افغانستان د دولت د لپاره د عایدات یو ډېر شمن بګ ګرځیدلې ده د دې تر څنګ موږ د هوایي ډګرونو انتقال پروسه شروع کړه تقریبا تر اوسه پرې د کم داخلي هوایي ډګرونو چې د ټول چارې د افغانانو د خاصه مخ ته وړل کیږي په بیمللي هوایي ډګرونو کې څلور کاله مخکې موږ وګورو په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې 30% پرې افغانانو ظرفیت نه درلودي اوس 15% ټول افغانان دي چارې افغانان مخ ته وړي په کندهار هرات مزار کې د ناټو مشاورین تر څنګ خپل افغانان ولاړ دي په دې چې هغه مو ستراتیژي دا واکه امریکا او ناټو هر وخت د افغانستان څخه وځي مګر باید خپل ظرفیت جوړ کو او د اوس خلا د ټوله تخنیکی خدمات موږ په ټول توړاندې کو او پر دې باندې کار شروع دی او ډیر جدي روان دی او تقریبا او ډیر نتیجې هم ورکړل
کده اوس وخت یې راغونډه کو د کار ایجادولو په برخه کې او د اوایدو تر لاسه کولو وخت د پرم فعالیت څنګه دی راځي تاسو یعنی کده سلند او مشخص وي په ارقام سره ملي بودی جته څومره ورکوي
تقریبا 13 کال د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې تر 4 میلیارد افغانۍ پر یو ملي بودیجه تور کړی و
4 میلیارد
او تقریبا چې په غیر اوایداتي سکتور کې موږ دوه هم ادارې دولت په ساته باندې و چې موږ و دولت ډیر عایدات راټول کړی و او زموږ یو هدف دا غدې چې دا باید اولین سکتور سي چې پر خپل پر شو باندې و درې چې نور نه موږ د ډونرانو کومک ته ضرورت ولرو او نه هم د افغانستان د دولت څخه اضافي بودیجه وغواړو دا سکتور باید دومره واید لاس ته راوړي چې خپل ځان خو باید وچلی هته د دولت د نورې ادارو سره هم کومک وکړي او ان شاء الله په دراتلونکو دوه کلونو کې کېدای شي موږ هدف ته په ډیر اساني سره ورسیږو
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
درنوریدونکو د تکواندو او آزادو سیالیو درو لوبغاړو نثار احمد بهاوی احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز له عام خلکو غوښتنه کړې چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په 200,000 کې تر 500,000 ډیرو خلکو په ټاکنو کې د ګډون په نیت نوملیکنه کړې ده
درې مشهور لوبغاړي نثار احمد بهاوی احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز نن د کابل په تایمنی کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې یو مرکز ته تللي وو دوی درې واړو خپل تذکرې د ټاکنو لپاره راجستر کړې د غلوبغاړو له خلکو غوښتل چې د رڼو او شفافو ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي دوی خلک دې ته هم واڅول چې د نوملیکنې پروسه دې چټکه کړي د تکواندو لوبغاړي نثار احمد بهاوی وویل د مرکز ته د دې لپاره راغلي چې خلک په یو ډیموکراتیک پروسه کې ګډون ته تشویق کړي هغه د امنیت د تامینولو غوښتنه هم وکړه
ما من ایس یک شهروند افغانستان مسئولیت ماست که همگی باید در این پروسه ملی اشتراک کنیم. پس از تمام مردم افغانستان خواهش میکنم به خاطر دستاوردهای به خاطر حفظ دستاوردهای گذشته ما در انتخابات اشتراک کنند.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.